السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزا دمو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مهر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته دا مشال ریډیو دوه مرکه وړاندې کوو. لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 13مه د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبرې کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي پاڑا مرکا واورے. نورازے ورشو لمڑے اولنے پروگرام تا دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 13مه دغه وخت په پېښور تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزایچانو باندې ډزې شوې وې. دغه پېښې 95 کال پوره شو. دغه پېښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي او د پېښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبريال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پېښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کسی خانے بازار کی پاکار نلسوا درشم دا درویشتم اپریل باندے یا و پیخ شیوا چی دا وقت انگریز فوج زائی خلقو باندے ڈز اکڑے وی اگے کے گران خلق لشیوی او بیا پاکے دیر تپیان ہم او دا گا پیخا پایاد کے پا کسی خانے بازار کی دا یادگار جوڑ شیوی دے چی دا شہیدان چوک و تاوی لکی گی او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځای خلک د زین ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمدي هغینه به پښتنه کو چې د دغه کیسه خانه د شهیدانو پیښه شاد سپس منظر دی حقایق سي دي. ډاکټر سهیل عبد الله خان په هنتون مردان کې استاد دی، سیړنکار دی او یولس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتگار او دغه سي پښتونخوا کې چې څومره مبارزه شوی دی دا خدای خدمتگارو دا کیسه خانه او نور پیخې پاغه سیړو نکړي راغینه با دا پښتنه کوم. ڈاکٹر صاحب دا کیسه خانه دا شهیدان ورز هر کال ولی مونږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
کیسه خانه ورز مونږه په هر کال په 13 اپریل کال 1913 دی خونړی حادثه یا واقعې د وجنا په کوم کې چې فیرنګیانو په پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 مسلمانان هندوان او پښتانه یې شهیدان کړو. د هغې په یاد کې دا ورځ مونږه هر کال منځو.
ڈاکٹر صاحب پدغا پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرینو باندې نیخ په نیغه ډز شوی، ګاډي پیخې جوړ شوی یا وهل ټکل پکې شوی؟
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی طور باندې فرنټیر کانګرس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغین مخ کی کلا چې په 23م 24م او په 25م اپریل دا کې دا په انجمن اسلام الافاغ نه سالانه جلسه د خدای خدمتگارو پوتمنجو کې کی دا نو پاغي کې د فرنټیر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتگارو ته په سبانی یعنی د 23م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. باچا خان خپل تقریر کې هغه ته وی چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتگار دی هغه د پکټینګ لزان اورسوي. پولیس لگی شو او دوی دواړه د کابلې تانې تدن بوتل پولیس چې او کته دل چې دا خو سات سات عوام زیاتیږي نورم را اونډیږي نو د دې په دې منظر ته چوکتل عوام ټول چې دین اغي ال تدرنو لګول او چار چا پیر سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړول ته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ تاسو سره د جیل پوری زو دې زمانه کې بعد د پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر وو او د سر د پاسه به قله لګولې و سره شانتي قله به و نو چې خلکو قتل د قصه خانې چې دی او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تشې سره سرپټ کیو سرپټ کې ښکاری دو پولیس د لاټي چارج او کومو کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود عوام پانسې د الله غزینا پدې کې ډیپټی کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړ د فایر دغه حکم چې دی نو هغه وخت کې یو ګړیال رساله وا چې دا غي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال د غرسالی سربره او هغه وی چې د عوامو سره کوم دی وسله نشته دوی خو تش لاستي زپ دیوان نه نکوما ډزې نکوما د دې د وجنا بولټن چې دین هغه ګوره فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زرا پوش ګاډي راغی او په دې عوام ور او خاطر چې کوم درنه چاله ګوره واچ په دوی ورو خاطر نو پاغي کې اوس باندې چې هغه شهید شو هغه چوک ته دل چې دا خو ویني بیګي اوس باندې شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فایرینګ چې څنګه شروع کړ دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمنډ کړ او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کوم فوجو چا چې ډزې شروع کړې وي هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزې را پریوتې دو مړ شو بس دغه سره چې کوم دین فوج بالکل پړاندا فایرینګ شروع کړ او د فایرینګ په نتیجه کې 202 کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد الاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلي دي چې مونږ ته زمو تحریک چې کم کورم ان تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی او دې غي با وجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونو بچا خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا نو هغه داسې شو چې کم تحریک دې صبح پور محدود او هغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خپله خدمتګار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانې نه پس د خپله خدمتګار صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټولو دا فیصله وکړه چې د خپل دښمنانو ختمولو لپاره به یو مهم چلو داسې تیز مهم چلید چې قچرې ټوله خالی شوې او پښتانه چې دین دا نور منظم شو او د یغې د وجنا که تاسو بیا کړی نو دینه پس بیا په مئی کې سانحه عثمان زی شو چې التم دوی غولې اورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی د تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پکت شو د غې د لاس بیا د ټول د غې د لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو غي خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډیر ډاډ ګرنه ورکړه او د غې نه پس چې کومه کامیابې دي ناغم د دغه وږي
او ډاکټر سره دغه پیښه پښا بیک گراوند یا س محرکات او د کانګرس په هغه دغه احتجاج پیټ شو او پدې کې د خدای خدمتګارو سونډه یا کردار او
اګه چې ونه بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی خو د غیبا وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چې د خدای خدمتګار نواغشتې د خدای خدمتګاری چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان یې ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل لپټانس یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاصه مهذبه وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو عجیب خبره ده چې د دې واقعي د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکې مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه هغې د خدای خدمتګار نوم په تاریخ کې راوستېدل یا د فرنټیر کانګرس نوم راوستېدل نه غواړي، نو د دې وجې نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر ورځ داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغې د ګرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نومو کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې دغه وخت کې پرې قصه خانه کې، کله چې پولیسو ته معلومه شوه نو د دې د گرفتارۍ لپاره د کانګرس دفتر ته ورلل. دا د بازار کلان چې ورته وایي ګنټګر یا بازار کلان د خزه کې د دې دفتر او پولیس چې دی، نو دوی کله د خپل دفتر بالخانې نه لاندې را کوزول، نو دغلته عوام چې دی نو ډېر زیات راغون شو او پولیس ته وایي چې تاسو دې تاڼې ته بوځئ نو موږ به تاسو سره ځو. خلکو چې دوی ته وکتل نو په دنیا خلک راغون شو او د هغوی دا اصرار و چې موږ به دوی سره سره روان یو او چې تاسو دې چرته بوځئ نو دا موږ ته اعزاز دی چې موږ دوی سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس ورته وایي چې نه تاسو موږ سره مځئ. پولیس چې دی نه هغوی دا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستېدل، هلته د پولیس یو غټه لارې ولاړه وه. پولیس چې دی نو الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش دی په لارې کې کېنو او چرته روان کړ بوته یې چې په دې کې په هجوم کې سوکون هغه د دې لارې نه د ټرټیرون نه هوا وستېدله. د هغې د وجې نه پولیس دوی دواړه را کوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دوی پیدل روان وو قصه خانې ته ورسېدل، نو په قصه خانې کې نارې شروع شوې د خپلو مشرانو زنده آباد او د برطانیې مرده آباد او د انګریز مرده آباد. قصه خانې کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زه دې خپل عوام ته تقریر کوم، دوی به مونږ نه بیل شي او مونږ به لاړ شو. دوی ته بیا تقریر وکړو د لاسې ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتارۍ پروا مه کوئ. او د غرنګي پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته ورسېد نو الته د مخکې نه فوج را رسېدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو د ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانې د شهیدانو د پیښې په حواله خبرې روانې دي. لږه شان د مخلو د مینې نه پس په بیا هم په دغه موضوع هغې سره خبرې کوو.
मशाल रेडियो व्हाट्सएप चैनल
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سی پیښونه زمونږه پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښې ډېرې شوې دي او په دې کې بیا سندرې نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوي دي. فارغ بخاري صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاري صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د دې شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بنډل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تلاتل دیر وز د پاره نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چونکې د شپې نه گرفتارې کړې وې نو باچا خان دی هم د ناقې تانې سره گرفتار کړل او واپس یې بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. هلته چې خلکو اورېدل نو اغیره لور 400 د تانې مخې ته درنه لګوله او ځان سره ډنګیم راواغشتې د لوزان سره تبرونم راواغشتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسه کړل نو هلته څه تشدد نه شو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کوم دی نو گجرات جیل ته رسول نو دغه دوران کې خودی خدمتگار ټول گرفتار. مشتعل چې کوم جلوس و دی سدریاب باندې د کشتو پولو نو ګوره فوج بر پیښور نه دی خواراته 400 طرف ته دی نور علاقو ته خلکو چوکه ته دل چې دلته داسې چل شوی دی او دا خلک یې ټول گرفتار کړی دي نو هغې دغه د کشتو پولې ټول روان کړ نو د هغې د وجې نه بیا ډېر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندوستان آزاد باچا خان زنده آباد نارې والې او دا دوی چې کله راغون شو نو دې دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساته لکه یرولې دوی دې دوران کې یو ګورا ایس پی او دغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دغه مشهور قلی خان او د کارک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغي چې دینو ګایډ رساله را واستې دا ټول چې باچا خان دې ټوله مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دې غزینه چې دینو گجرات ته بوت. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې په هغه کې علی ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علی خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرست امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علی دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم گجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د گجرات په جیل کې Thank you.
پانو بمونو بی خورا ستا تصویر می تل دزل پوران کور کی سات لے دے کلم پیر زوشی بمونو بی خورا کلم پیر زوشی بمونو بی خورا حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں بلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاکت پیر اسما زگر سندر کڑے دی ستا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے دو واشنگٹن پو خونستائی لی دی زستا دل روبا کی سخانے دیکھ کے آخستے ہم چاکت دلی دو ما خامنو ذکر کڑے دے زستا ما خامنو کسا کسا کے نوستے ہم ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ کھلے دے کلام پھر زوشی پپا منو بے خورا مادر تا ٹول عمر دگلنو خار ویلے دے کلام پھر زوشی پپا منو بے خورا کلام پھر زوشی پپا منو بے خورا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پا چپا خلکا ام بے وسیم ستاد خلو بینی چی دا گلو بارانو ناشی زچی پی دا اخ کو جنازہ کا ام بے وسیم ستاو زمان مینا پی خوراد پیڑو مینا دان وچت دیشی لگیز در تا گورم ستاو زما وینا پی خورا دیو تن وینا دان وچت شی داسی تویز در تا گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر ناز ولے دے کلام پیر زوشی پا بمونو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلو نو خار ویلے دے کلمی پیر زوشی بابا منو بی خورا گران پی خورا زگونگے نیم خسو کم حسو یلے نشم چھ دواز جبا میں غصدہ شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سوک بجبرا کی دو انس جبا میں غصدہ خسو پور چوان اخلی شعور اجتماعی غیرت سوزی بجنگڑی بنگلوال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران بتب سیرے کبھی منتخ پل نصیب پبی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی پبا منو بی خورا مادر تٹول عمر دگلو نو خار ویلے دے کلم پیر زوشی پبا منو بی خورا ستا تصویر میں تل دزڑ پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پیر زوشی پبا منو بی خورا کلم پیر زوشی پبا منو بی خورا
پپ خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم و نادانا رکیبانو خر سولم تور خمپ میں اس کے شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم منک ناز دے جنبل مو نادانا
نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرام ته غواګیه. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل قلم لاري د قوم په بیداری کې مهم کردار لوبولی. هغه په خپلو نظمونو کې د ښځو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې وه. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو ځلو ته کتنه زموږ خبریالې اسما ګل کړې ده. راځي چې په دې پروګرام کې واورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل يم. د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکی طالبه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وي. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک، لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالې ری. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شادی. دریم میلمره سره لیکوال نور البشر نوی صیب دی. او څلورم میلمره سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسین یوسف صیب دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی صیب لا پروفیسر صیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړله، سیندی بی چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سیندی بی په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و انجمن اصلاح افغانه، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکه خصوصي تور ته وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارې د پاره چې کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کوم دی پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شعوري توګه چې کوم دی هڅه کولې. په دې شمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالان وي، الفت بیگم، درد او داسي سین بیبي چې کوم دی، نو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم سایکي مخفي صاحب او عبدل اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډېره لري پوری سي. خو چونګې ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام، د دې زپلی ولست کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې لیدرو او د خدای خدمتګار تحریک چدی یا د خدای خدمتگار غورځنګ چدی د دې پلیټ فارم نشي بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطه یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبی هم دا چې د دې شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوي دي او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي نو هغې کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبی دی. سین بیبی که موږ وګورو نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پښتون د بیدارولو دپاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې به چاپېدل او کله کله به هغه چې کوم دی نو په دننه صفو کې چاپېدل. که موږ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینو دی تازه شي وچ بوستان د وطن یو زل د زار په معشوقی شي عاشقان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګڼو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې موږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه موږ ته د سین بیبی د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نو هغه خپل پیغام ولس ته رسولی دی. نو په پښتو ادب کې که موږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنې مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران موږ سرکرده ګڼو نو په هغه کې یو سین بیبی هم ده چې د دې تحریک سره د هغې یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت. نو د هغې ځانګړی دغه دا دی خصوصیت دا دی چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعره او د قام لارښود شاعر چې کوم دینو هغه وا
امننه. لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي. نور البشر نوی صاحب د سیده بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سیده بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړه خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعره لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و. نو هغه سوچ و فکر د سین بیبی په ذهن کې هم و او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه یا د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی. نو سین بیبی هم د دغې انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي خو هغې بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دی دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادیږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې روانې. خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو، بیا راځو.
سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي.
ډاکټر وقار علی شاه صاحب، د سین بی بی ادبی جدوجہد کی د جون کوم اڑخونو ته پام لرنه شوی؟
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بی بی باندې څه کار کوئ. سین بی بی چې نوم یې سید ابوشرا بیگم و، دا اوم د مجد کلی و، د کاکا صاحب و، او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و، چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وه د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته، دا په دریو ژبو کې وه، فارسی او اردو او پښتو هم پکې کله ناکله رادغه شوه. دا لا ماشومه وه چې د هغې سره یې پیژندلو شوه، د لیک لوست سره لارې عالم سړی و. نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی ده، نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه، نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي، ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سے چاپ شوي دي. او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسند بی بی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي، لومړی دور چې دا د مئی 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دی، په دا میاشتې د ودار ساله، او بیا په هغې باندې پابندي ولګې ده. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګڼه راغلی ده، دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي، دا میاشتې ده دا دویم دور. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو، بیا شروع شوه، او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1940 پورې وه، او دا ځل به میاشت کې درې راوتې. او څلورم و اخري دور چې دی کوم دی، نو دا بیا په مئی 1945 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه، او په لسم اگست 1945 باندې اخري ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به په یو لکه سلور به په میاشت کې راوتی، هفتواری به یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کومو د ښځو لیکل شوي دي، نو په هغې کې چې زه ورته سرخی لایم هغه سین بی بی ده. د سین بی بی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. او ډېره د خوند خبره ده چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده، او په څلورم دور کې ورسره بیا الفجان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن، دومره زیات لیکلې کړي دي چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال 1983 کې، 1983 کې، نو ما انټرویوګانې کول غوښتې، ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو، نو ما ویل چې یاره زه دې خپله ذاتي انټرویوګانې وکړم. نو سین بی بی د موږ د کلي ده، د موږ مطلب په عزیزولۍ کې راځي، خو د سطر ډېره زیاته پابند وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو، نو هغې ته چې ما ویل چې زه ولې سین بی بی انټرویو کوم، هغه ورسره خبره وکړه. نو سین بی بی ډېره خوشحاله شوه، او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود وه، د ما مور یې پېژنده، د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې، خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده، ځکه چې سطر کولو سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره، یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو، ځکه هغه هم استاد وو، میرا خبر وو، او نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړې ده، ما ته ویل چې یاره ته کوشچنیئر را کړې. ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل، هغې جواب راته راکو، هغه ما سره پروت دی، یو شپږو پاڼې جواب را کړی دی او په خپله لیکل کړي دي. دا خو ډېره روشن فکره وه، او مطلب د دې شعرونو پښتون نه، او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت، هغې کې مې ورکړي دي. او زه یم چې دا چې څومره پوهېدا، او دا چې څومره علمیت دی لرلو، نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه، یعنی استه چې بادره یې یاره پکې نه وه، لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما سو ملګري دي، هغې د این جی اوګانو کې نو هغې ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي، په 1930 کې کړي دي، هغه نن هم څوک نشي کولی. دا دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی، د ما خپل پلار دی، او د ما خپل ور دی، ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي، اوم تعلیم شته، اوم سیلونه دي، محفلونه دي، سینماګانو ته تلل دي، ارسه شته. او موږ په کور کې دننه کړی وو، د کور په چال دیوالۍ کې بندې کړی وو، نو داسې خبرې سو کولې شي دی کړی دي. نو بس یې چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده، او موږ هم په دې ایمان باندې پویګو په مذہب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغو کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای لاندې دای موټول مرد دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مقرراکا نو موږ هم د هندستان د خو نه سوګا مولان دیو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به مساخلو ارسه وکاو خو د موږ نه دا پابندای لره کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې داسې سوک نشي کوله
امننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړې خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زیب په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپلو شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو. د سین بیبي لیکلو افسانو کې نامراد جهان آرا ډېر شهرت موندلی. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدای. پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چارې نه وي، په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه وه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپېزل او پیاوړی نوم دی چې پولمبی زل باندې د زنانو لاړه په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکولې کېدو. شاعري کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانې بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې. بیا د نه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغه مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته. ما ته مسوده را ولېګل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې ده. نه هم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکه شي وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار و چې هغې نه یوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغې د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغې سره سره یې د قام ولۍ د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راوپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پایې کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعه باندې ډېره بیداری خوره کړه او د سړو سره یې اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په ادبي او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغې خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعې په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د ښځینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغې د ښځو ستونزو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازه غواړم. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو.